السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو دغه ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. پر افغانستان د پاکستان له هوایي حملو وروسته متحدو ایالاتونو یو ځل بیا پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلافونه د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جان پیر بیګا له طالبانو وغوښتل چې دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې به تروریستي حملې نه کیږي. هغې له پاکستان هم د زغم غوښتنه وکړه. د څرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر کوي. په تېره فبروري میاشت کې په دوحا کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ویست یو ځل بیا سیمې ته روانېږي. هغه نن پر ایکس شبکې یا پخواني ټویټر په یو لاند بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي چې له شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ لپاره همکاریو په اړه خبرې وکړي. ویست د خپل سفر دقیق وخت او د خبرو د اجنډا جزئیات نه دی روښانه کړي. ښاغلی ویست په داسې حال کې سیمې ته روان شوی چې پر افغانستان د پاکستان د هوایي حملو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې دي. په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د درنو واورو له ورېدو وروسته یوه نوې سروې د عامو په سیندیزه حوزه کې د واورو په زیرمو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې خبر ورکړی چې د عامو او پنج سیندیزه حوزې په اړوندو سیمو کې د دې وزارت د یخچالونو او واورې د سروې د ډلو فزیکي سروې سږکال د واورو په ارتفاع او ساحو کې د تیر 14 لومړي کال پرتله زیاتوالی ښیي. د سروې له مخې سږکال به له واورو د ترلاسه شوو اوبو په اندازه کې هم 20% زیاتوالی راشي. په بیان کې راغلي چې د دې سروې هدف د هیواد د سیندوزو حوزو د واورې او اوبو د کچې معلومول دي. استرالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقونو مسایل بللي له افغانستان سره د کرکټ د شلورلو اوبو پلان شوې لړۍ وځنډوله. د کرکټ انفو وی پاڼې د راپور له مخې د استرالیا کرکټ بورډ نن په یو بیان کې وویل د افغانستان نجونو او ښځو د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ ناخوالو له وجې د استرالیا له حکومت سره تر سلا مشورو وروسته یې دا پریکړه کړې ده. د استرالیا کرکټ بورډ په 2020 کال کې وروسته له دې چې طالبانو له شپږم ټولګي د پورته نجونو لپاره ښوونځي بند کړل له افغانستان سره لومړنی ټیسټ لوبه او بیا په 2023 کال کې د یو ورځنیو لوبو لړۍ هم لغوه کړه. د افغانستان کرکټ بورډ لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې د توپچی حملو په نتیجه کې درې ملکی وګړي وژل شوي دي. د دې سیمې والی الکساندر پروکودین نن ویل چې د دې حملو پر مهال د استوګنې دوال وړ پولیسي ودانۍ هم زیانمنې شوې. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان تر روسي او شخړو وروسته امریکا دواړو لورو ته پیغام ورکړ.
موږ له طالبانو غواړو دا تر لاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. د پاکستان مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي.
د اتلانتیک شورا بیا وایي داسې ښکاري چې د اسلام آباد او کابل اړیکې به نورې هم ترینګلې شي. د چارو دی وکتونکي نظر مو هم پوښتلی.
پس باید است که پاکستان از راه
های پاکستان باید پر ډیر هوښیاری فشار راوړل شي چې موږ باید له پاکستان سره د افغانستان ملي مسائل په پام کې ونیسو او احساساتي نشو.
د افغانستان او پاکستان د همدې ترنګلتیا په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم د سیمې په سفر روانيږي. افغان جونې د نوي تعلیمي کال له پایل سره د خوندزیو او پانتونونو د خلاصون غوښتنه کوي او قطر په غزه کې دوربان ټینګښت محتاطانه هله خوده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د پروګرام د سر راپورته. په افغانستان کې د پاکستان له هوایي حملو او په ډیورنډ کرښه د دواړو لورو ترمنځ لنډختې وروسته واشنگټن پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جان پیر پرون خبریالانو ته وویل د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د بریدونو په پایله کې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې او وختو له امله خواشینې ده. هخوا یو شمېر سیاسونو او مخکنیو افغان چارواکو هم د پاکستان بریدونه غندلي او د بدو پایلو په اړه یې خبرداری ورکړې دي. تفصیل له امید زهیر ملاور.
تر افغان خاوره د پاکستان هوائي حملو ته د افغانانو نړیوالو غبرګونونه سپینې ماڼۍ د پاکستان لخوا په هوائي حملو کې د ملکي افغانانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې او پر طالبانو پاکستاني غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرنی جان پیر پرون خبریالانو سره خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې له زغم کار واخلي څو د نوموړې له قوله د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیانونه رسیږي. کرین دا هیله هم خود چې افغانستان نه باید د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. له پاکستانه مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي او ډاډه شي چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه رسیږي. موږ له دواړو لوریو غواړو چې اختلاف د خبرو له لارې حل کړي. موږ ژمن یو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان به نور هیڅکله د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي چې غواړي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو ته یې زیان ورسوي.
د دوشنبه په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې 15 ښځې او درې ماشومان ووژل شول. طالبان حکومت وای بریدونه د ملکی وګړو په کورونه شوی. د طالبان حکومت د دې برید په جواب کې ادعا وکړه چې په ډیورن کرخې د پاکستان په نهو پوځي مرکزونو حمله کړي. خو د دې جګړې لامل د وخت مرکزوب لپاره لا هم رسمي ارقام نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو اعلامیه کې په افغان خاورا لخپل بریدونو دفاع وکړه ویل په پکتیکا او خوست کې د حافظ ګل بهادر او ټي ټي پی غړي په نخه کړي دي. خو د طالبان حکومت یې د ادارات کړ. ورته وخت کې یو شمیر سیاسیونو او پخوانیو او اوسنیو افغان چارواکو د پاکستان هوائي حملو ته سخت خبرګون ښودلې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي دا بریدونه په کلکه غندلې او د افغانستان په خاورې ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بلل. ښاغلی کرزي ټینګار کړی چې پاکستان باید له داسې کړنو لاس واخلي ځکه د دواړو هیوادونو په زیان تمامي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي اساسي نصیر احمد فائق په خپل ایکس پاڼه د بریده د نړیوالو قوانینو نقص او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت تیری بلل. نوموړی د حملې غندلې او زیاتوي د افغان ښځو او ماشومانو وژل د منلو نه دی او هیڅ ډول امنیتي ګواښ نشي توجیه کولای. د افغانستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر حنیف اتمر هم په خپل ایکس پاڼه لیکلی دا بریدونه چې د بیګونه خلکو د وشل کېدو او ټپي کېدو لامل شوی د کرکې وړ دی او د جدي بې ثباتۍ لامل کیږي. د پاکستان د پارلمان مخکینی غړي او د ملي ډیموکراټیک غون مشر محسن داوډ بیا په افغانستان کې د پاکستان بریدونه یوازې د خلکو د پام بدلولو هڅه بللې او زیاتوي پاکستان د ترهګرۍ د لمنځوړو اراده نه لري او په نوې نیابتي جګړه کې نړیوالو قدرتونو د وسیلې په توګه غوره کړی دی. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک د بریدونو ته په اشاره په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته د افغانانو خاورې وزل بیا د ترهګرۍ په مرکز بدلول د پردیو د ګټو او ارمانونو پر ضد یو ناوړه نړیواله لوبه ده. په ټولنیزو رسنیو کې ډیر شمیر افغانانو هم د پاکستان د بریدونو په اړه توندې څرګندونې او د پاکستان ضد لیکنې کړې دي.
بل لور ته د اتلانتیک شورا کارپوهانو د دوشنبه په سهار د افغانستان په دوو ولایتونو کې د پاکستان هوایي حملو ته په اشاره ویلي ښکاري چې د طالبانو د حکومت د کړنو پر وړاندې د اسلام آباد حوصله پای ته رسیدلې. د دې شورا په نوې تحلیل کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړي راغلي چې ډېر لری ښکاري چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ژر او د تل لپاره جوړې شي. پاکستانی جټالو تکو د دوشنبه سهار نږدې 3 بجې په پکتیکا او خوست کې بمباری وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اټلانټیک شورا کارپوهانو په یو نوې تحلیل کې په پکتیا او خوست کې د پاکستان روسي حملو ته په اشاره لیکلي ښکاري چې د طالبانو حکومت د کړونو پر وړاندې د اسلام آباد حوصله پای ته رسیدلې. په دې تحلیل کې چې د دوشنبه په ورځ د دې شورا په پاڼه خبر شوې راغلي ډیر لري ښکاري چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ژر او د تل لپاره جوړې شي. تحلیل کې زیاته شوې پاکستان منور له ترهګرو ډلو سره د سولې د ناکامو مذاکراتو سیاست تعقیب نه کړي. د اټلانټیک شورا د کارپوهانو په باور د وی بشپړ جګړې لپاره د طالبانو ورتیا او لیوالتیا محدود ده او پر همدې بنسټ شاید د بریدونو په غندلو نمایشي حرکتونو او په پایله کې د تحریک طالبان پاکستان څخه خپل ډیر ملاتړ بسنه وکړي او له همدې عمله د نخوتو د زیاتېدو امکان کم دی. خو په تحلیل کې دا هم راغلی چې په پاکستان کې تحریک طالبان پاکستان د بریدونو د زیاتېدو احتمال شته چې دا کار به عامل شي چې پاکستان د انتقام د اخیستو په نیت په افغانستان کې نورې بمباری هم وکړي. د دوشنبه په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیا او خوست کې دوه کورونه په نخښه کړل چې په پایله کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ 15 ښځې او درې ماشومان ووژل شول. د طالبانو حکومت دفاع وزارت د دې برید په جواب کې وویل په ډیورن کرخې د پاکستانی پوز مرکزونه په نخښه کړی. اسلام آباد تور لګوي چې د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي او د افغانستان له خاورې په ګټه په پاکستان کې بریدونه کوي. خود طالبان حکومت کې دا تور ردوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي وايي باید هڅه وشي چې د دوه هیوادونو اړیکې لا ډېرې ترنګلین شي. د سیاسي مسایلو شنون کې طارق فرهادي ازادي رادیو ته وویل باید فهم شي چې د تحریک طالبان پاکستان په خاطر د افغانانو ګټه په ځانګړي ډول د سوداګرۍ او افغان کډوالو په برخه کې له خطر سره مخ نشي.
پس باید اکثر پاکستان از راهای
دی وای په پاکستان باید په ډیر هوښیاري فشار راوړل شي چې کوم باید له پاکستان سره د افغانستان ملي مسایل په پام کې ونیسو او احساساتي نشو. باید د ټي ټي پی او طالبان وایي کې خپل ملي کټ سره جلا کړو چې نه باید له پاکستان سره په جګړه واوري
پاکستان په جنگ.
د سیاسي مسایلو بل شنون کې سمي یوسف زی بیا وایي دا وضعیت د پاکستان په ګټه هم نه دی او په پاکستان کې به د ټي ټي پی د نورو بریدونو زمينه هم برابر کړي.
پاکستان باید فکر
وکړي دی وای پاکستان باید فکر وکړي چې د بمباری لاري طالبانو سره زلا ډیریږي او په مقابل کې شاید نور طالبان د پاکستان غوښتنو ته پامونه کړي او ټي ټي پی له دې وضعیت په ګټه خپل بریتونه لا زیات منسجم کړي. د پاکستان حکومت په ځلونو له طالبانو غوښتي چې اغیزمن ګامونه پورته کړي څو د افغانستان له خاورې تحریک طالبان پاکستان ګټه پورته نه کړي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي په پاکستان کې د امنیت د دې هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د بل هیڅ کوم هیواد پر ضد نه کارول کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو په افغانستان کې نوی تعلیمی کال ته دوا ورځې پاتې دي. سبا د نوی مریض کال لومړی ورځ ده او په اغلب ګمان د کال په دوهم ورځ په افغانستان کې نوی تعلیمی کال پیلېږي. په همدې حال کې لزدکرو به برخې او شمیر نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې په نوی تعلیمی کال کې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي پورته خوندزي پرانیزي. دغه یو شمیر نجونو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې د دوی خوندزي بند وو د ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي او روحي فشار هم ګاللی. خود طالبانو د حکومت له چارواکو مو پوښتنه وکړه وایان دی په دې اړه پوښتنه جواب نکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دې لپاره چې دریم هجری مریض کال د پیل په درشل کې چې په افغانستان کې د تعلیمي کال له پیل سره سمون لري یو شمیر لزده کړو به برخې شوین جونې د طالبانو له حکومت غواړي چې سا کال د لشپګم ټولګي پورته د خوندزیو دروازې د جنو په مخ پرانیزي. یا دنجونو ازادي رادیو ته وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې دوی په مخه د خوندزیو دروازې تړل شوی لړیرو رواني ستونزو سره مخ وي او وخت یې په سختۍ تیر کړای. چې دوی لړلې تسلا ازادي رادیو ته وویل
زمون هیواد په خلکو انجینرانو ډاکټرانو او ښوونکو ته اړتیا لري. د میرمنو لپاره یو اړتیا ده چې زده کړې وکړي او تعلیم ترلاسه کړي ترڅو خپل ماشومان ښه وروزي او انشاءالله نوی کال به داسې کال وي چې موږ کولی شو خپلو ښوونځیو ته لاړ شو او خدای دې وکړي چې طالبان د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي ترڅو نجونې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ستاره مرادی بل هغه انجلې د چې دینچونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخ کې په نهم ټولګي کې وا وای په کور کې لناست سره ستړي شوي او وخت په سختۍ تیروي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
زیاتره دخترا افسردگی پیدا کرده
ببین جون په خپګان اخته شوی زنه کویم چې ولی افغانستان داس یو هیواد دی چې جون او خځه له هر څه به برخې کړی دي. کناری نس د کړې کوي مطالعه کوي او به هر کار کوي امداشان باید خځه هم وکولې شي. ولی د نارینه او خځه ترمنځ توپیر شتون لري. خځه هم اماغه انسان دی چې خدای پیدا کړی او نارینه هم.
ستاره مرادی له طالبانو غواړي چې جنو ته د خونځي او ته د تللو او د دوی د راتلونکو لپاره د زده کړې حق ورکړي. د 2021م په اگست کې وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته هغوی لشبګم ټولګي پورته د جنو په مخه د خونځي دروازې وتړلې او د 2022م کال په دسمبر کې په پهنټونونو کې هم جنې لزده کړو را وګرځولې. خو د طالبانو د حکومت د پهنې وزارت ټول جنو ته د عمر له محدودیت پرته دینی مدرسو ته د تک اجازه ورکړې ده. هم حاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما لمرستیال مارکوس پوتسل سره په کتنه کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د خونځیو او پوهنتونونو دروازې د دینجونو پر مخ پرانیستل شي. کرزی د دوشنبه په شپه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دینجونو تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه مهمه اړتیا ده. دا چې په نوې ښوونیز کال کې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل سي او کنا، په دې اړه مو د پوهنې وزارت لویاند منصور احمد حمزه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په 1401 کال کې ویلي وو چې دغه وزارت له شپږم ټولګي پورته نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانستلو پر طرحه کار کوي، خو له دو کلونو تیرېدو وروسته هم د یادې طرحې جزئیات او د پلي کېدو وخت لا نه دی په ډاګه شوی. که څه هم نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په وار وار د نجونو لپاره د زده کړو او تحصیل د دروازو د پرانستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. قطر په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره موافقې ته په احتیاط سره خوشبیني څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مصر او قطر په ګډون منځګړي هیوادونه له څو ورځو راهیسې هڅه کوي اسرائیل او حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني د اوربند موافقې ته وهڅوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې اورو.
په غزه کې چې ځینې سیمې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي، له څو میاشتنیو جګړو وروسته د موقتی اوربند لپاره هڅې له څو اونیو راهیسې روانې دي. خو د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې که څه هم مراکچیانو پر اوربند موافقه نه ده کړې، خو دوی په احتیاط سره هیله مند دي. مجید الانصاری په دوحه کې په یو خبري غونډه کې همداراز خبرداري ورکړ چې د غزه په جنوبی ښار رفح کې د اسرایلی پوځ عملیات ښایي لویه بیرحمی وي او دومره زیات تورانۍ رامنځته کړي چې د منځني ختیځ په کړکیچ کې به یې له دې مخکې سړی نه وي لیدل شوی. له بلې خوا د اسرایلو د استخباراتي ادارې موساد مشر چې د خبرو لپاره په قطر کې او بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی، د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان په نننۍ خبري غونډه کې وویل دیوید بارنیا نن دوه هیڅ خولاړ، خو د هغه په وینا تخنیکی ټیمونه لا هم خپل خبرو ته دوام ورکوي. بارنیا ورسته لدی چې د سولې د خبرو مرکچیان د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند لپاره په خبرو کې پاتې راغلل، پرون د قطر له صدر اعظم او مصري چارواکو سره د خبرو لپاره دوه ته ورسید. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایند وویل چې د اصلي مرکچیانو تر خبرو ورسته اوس تخنیکی ټیمونه د احتمالي اوربند د موافقې جزئیاتو ته کتنه کوي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ یوې وروستۍ ارزونې په غزه کې بشري وضعیت ډیر سخت بللی او ویلي دي چې د جګړه ځپلې غزې شمالي سیمو ته د مرستو له رسولو پرته ښایي شاوخوا 300,000 خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. د غزې نږدې 2.4 میلیون وګړي په جګړو کې راګیر دي. په عین حال کې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د غزې ترانګې ته د بشري مرستو پر استولو د اسرایلو بندیز له بشري جنایت سره انډول اقدام ګڼل کېدای شي. د دې دفتر ویان جرمی لارنس نن وویل غزې ته د بشري مرستو پر رسولو د اسرایلو دوامدار محدودیتونه او ورسره په هغه لار چې اسرایل دښمنیو ته دوام ورکوي ښایي له لوګې د جګړې د یوې تګلارې په توګه له کار اخیستو سره برابر وي چې دا بیا بشری جنایت سره انډول ګڼل کېدای شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو را سره پات شي لګ چې به ورسته تاسو پیغامونه هم درته خبرو، خو اوس راځو د دغه خبرونه پاتو راپورونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي متحده عرب امارات او هند ته د خپل سفر خبر ورکړی دی. توماس ویست پر خپل ایکس پانه د دې سفر هدف چې روان اونۍ تر سره کیږي د افغانانو د ملاتړ لپاره د همکارۍ جلبول بللی دي. هماهاله یو شمیر نجونې او ښځې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله اغېزمنې شوي له امریکا غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي څو دوی ته په نوي کال کې لږ تر لږه د زده کړې، تحصیل او کار حقونه ورکړل شي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست روانه اونۍ هند او متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي. ویست ډیسیشن بی په سهار پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې هغه په دې سفر کې د افغانانو د ملاتړ په موخه د همکارۍ په اړه له امریکایي شریکانو سره لیدنه کوي. توماس ویست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو نوموړی په داسې حال کې هند او متحده عربي اماراتو ته د خپل سفر خبر ورکوي چې تر راتلونکو دوو ورځو به په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلیږي. د طالبانو حکومت د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتون ته د هغوی د تګ د بندیز د لرې کولو لپاره تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. یو شمیر ښځې او نجونې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله اغېزمنې شوي دي وایي دوی تمه لري چې امریکا به سږ کال د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو له دوی اخیستل شوي حقونه بیرته ورکړل شي. په کابل کې اول دوه نجونو چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخکې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د اتم سمستر محصله وه غوښتنه کوي چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. هغې چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ غوښتنه د امریکا له متحده ایالاتو څخه دا ده چې د نجونو لپاره د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه ټینګار وکړي او ډېر همکاري وکړي تر څو نوی لمریز کال د ټولو افغان نجونو لپاره د دوی د راتلونکي لپاره یوه هیله او رڼا وي.
د جوزجان ولایت د سیمه ایزو رسنیو یو پخوانی کارکونکی چې نه یو وختل نوم یې په راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل
پخوانه بیکار می پوشیم و
اوس مهال موږ په کور کې بیکاره یو، نه دنده او نه هم کوم بل کار لرو. له امریکا زما غوښتنه دا ده چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړل شي او په اسلامي امارت فشار راوړي چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي.
دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د امریکا په ګډون نړیوالو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په ځانګړې توګه د هغوی د تحصیل، زده کړې او کار د حق پر ورکولو ټینګار کړی دی. د دې سره سره تر اوسه دا نه ده څرګنده چې توماس ویست به د خپل سفر په ترڅ کې د هند او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره پر کوم ډول ملاتړ خبرې وکړي. توماس ویست تیره میاشت هم دغو دواړو هیوادونو ته سفر درلود او د افغانستان په اړه یې د یادو هیوادونو چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي په روان کال کې د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي، خو تر اوسه یې د دغو سفرونو او یادو هیوادونو له چارواکو سره د خپلو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم د دې پروګرام وروستای راپور راخلو. په تخار کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو فارم جوړولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د دې ولایت فارم لرونکي له خپل کار او فعالیت څخه خوښي څرګندوي او پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي ځکه له ښه کیفیت څخه برخمن دي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار اجمل آریان راپورت.
د تخار د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې
چې په نوموړي ولایت کې د یو شمیر پانګوالو لخوا وویش د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو فارمونه جوړ او فعالیت کوي.
د غواګانو یو فارم لرونکي خانجان افغان ازادۍ راډیو ته وویل چې د 8 میلیون افغانیو په ارزښت د شیدو غواګانو یو لوی فارم جوړ کړی او هر ورځ 200 لیټر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوي.
8 میلیون روپیه مایه سرمایه گذاري
د فارم کې د مختلفو نسلونو غاتیا راست شیدو غواګانې موجود دي او هر ورځ 200 لیټر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوو او اته نه پروت پکې د کار زمينه هم برابر سوي ده.
خغلی افغان زیاتوي چې په دې فارم کې د شیدو غواګانو ترڅنګ د غوښې غویان هم روزل کیږي. سیف الدین نیازی چې په تخار ولایت کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د لبنیاتو د تولید فابریکه جوړه کړې ده. خغلی نیازی وایي چې هر ورځ نږدې 600 لیټر شیدې پروسس او بازار ته وړاندې کوي.
روزانه 500-600 کیلو پروسس میکنیم. از نگاه ما
هر ورځ مش 500 لیټر شیدې پروسس کوو. بازار ته د شیدو ترڅنګ مستې، قیماق، چکه، شلومبې، پنیر او کوچ وړاندې کوو. اوس مهال موږ یوازې د تالوقان ښار ته خپل تولیدات وړاندې کوو او له خپل کار څخه راضي یو.
د تالوقان ښار یو شمیر وستونکي هم د دې فارمونو د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي. د یاد ولایت یو وستونکي رفیع الله ازادۍ روډې ته وویل
از همي مردم همي تخار تقاضا را داریم کې ادمي
زه له هیوادوالو غوښتنه کوم چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني تولیداتو ګټه واخلي ترڅو هم د مالدارانو او هم د هیواد اقتصاد وده وکړي، ځکه وطني لبنیات له ښه کیفیت څخه برخمن دي.
د تخار د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست د لبنیاتو مدیر نظیف الله جویا وایي چې په یاد ولایت کې ولس د شیدو او لس د غوښې غویانو فارمونه موجود دي.
در ولایت تخار 27 فارم
په تخار کې ولس د شیدو د تولید او لس د غوښې د تولید فارمونه موجود دي. هر ورځ د شیدو فارمونه 10000 لیټر شیدې تولیدوي او د لبنیاتو کارخونو ته وړاندې کوي. په تخار کې اوس مهال 15 د لبنیاتو د تولید وړې کارخونه فعالیت کوي.
تخار په شمال ختیځ زون کې له کندز وروسته د افغانستان مهم کرنیز ولایت بلل کیږي او د دې ولایت کابو 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو کلنۍ عواید هم لمدې درک دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي درنو خوږ اوریدونکو، زه محمد انی پلهم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه دا پیغام درته پیښدم. دا چې د پاکستان حکومت تیر ورځ یو ځل بیا زموږ پر خاورو باندې تیری وکړ چې د همدې تیری په نتیجه کې زموږ ځینې میرمنې او ماشومان په شهادت ورسېدل. الله تعالی جل جلاله څخه ودی ته د جنت الفردوس غوښتنه کوم. او کچیر وګورو نړیوالو قوانینو ته، اسلامي قوانینو ته، او د دوه ګوندوی ترمنځ کوم قوانین دي، په هیڅ دغه درو وړ قوانینو کې داسې عملو ته ځای نه ورکول سوی دا نه ورکول کیږي چې د همدغه بریدونو په نتیجه کې دي زموږ بیچاره ولس لمنځزي. نو د دې دا کړی و چې موږ د همدې بریدونو په نتیجه کې د عبدالله شاه په نوم یو ترهګر وژلی ده. دا بالکل دروغ ولا، ځکه عبدالله شاه فوراً دستي په ټولنیزو رسنیو ځان څرګند کړ چې زه د پاکستان په مرکز کې ما زه نه وژل سوی ما، او دا کومه ادعا چې پاکستان کوي دا بالکل دروغ ده. نو دا رکنګ باندې توپ کوم شو ګوره چین هم زموږ یو ګوندای دی، ډیر کوي د کپ اقتصادي لحاظ وي، کپ سیاسي لحاظ وي، کپ پوزي لحاظ وي، خو دغه سیمال موږ په تاریخ کې نه دی لیدلی چې د موږ ته کوم زیان رسولی. متاسفانه چې دغه اسلامي ملک ده، نو موږ له دې څخه ډیر په عذاب یو. د یو آزاد او باد او خپلواک په انسان په هیله. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد زابل و ارغنداب ولسوالی سیتغیل د کلی څخه زرپلاین کی. نو زموږ مشکل خدا ده چې موږ د اوبو مشکل ده، د بندو چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډیرو بلرو خو دغه پلتو رواني بې ځایه دي. نو هیله ده چې تاسو موږ دا پیغام ورسوي د امارتو مسرانو ته او د امارتو کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل شي.
السلام علیکم. بعد السلام. غزنی ولایت کیرو لسوالی نه پیغام پلی کړه تاسو سره یم چې د کیرو لسوالی کې یو رقم ساري مرض لګیدلای دی. خدای دې وکړي چې تر مسلینو پوری ورسوي. هغه د کیرو لسوالی دی حد او سلیمان کلب کلی کې یو ساري مرض د 2 میاشتو د 3 میاشتو راځي. دا روان د پمختګ هم سکړی ده. تر اوسه پورې مسولینو داسې خاص غږ د چا نه درویدلی. ډېر خلک ځای پکړی دي، مقصد داسې مرض داسې طبعي سردرد سال ورسره لري، درې نفره مرګو بلم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلی. باید تاسو دغه غږ تر مسولینو پورې ورسوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.